کلار خونه ورند کوم نور را پورنه حمله رو خو قدر من اوریدون کول هر سمخ کې پاموکړی خبرونو ته چې فرشته جلال زئی چمتو کړی.
اوریدونکو سلامونه، په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پیسې ورنکړي، انتخابات به وځنډیږي. په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ نوې سروې څرګندوي چې 60% افغانان د حکومت او ولسوالو طالبانو د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي، خو دوی ځینې اندیښنې هم لري. او روسیه یو عربیا ژغ کړی چې په سوریه کې د اپوزیسیون ټولې ډلې د سولې په مذاکرو کې باید برخه واخلي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خبرداري ورکړ چې که حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته پیسې ورنکړي، نو دغه انتخابات به وځنډیږي. د ادارې له حکومت د لږترلږه 50% بودیجې غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
د جدید میاشتې په دیرشمه نیټه موږ حکومت ته یو مکتوب لیږلی و، خو بدبختانه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی، او دا د دې سبب کیږي چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي.
په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خپرونه کې واوري. د افغانستان حکومت وایي د ترکمنستان اواقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستي ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته نن وویل چې تمه ده چې دغه پروژه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسان لخوا پرانیستل شي. ښاغلي قوقندي وویل چې دا پروژه 15 کیلومتره د ریل پټلۍ ده چې له ترکمنستان څخه به د فاریاب تر اقینې بندره پورې راورسیږي. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له کابل ورغلی حکومتي پلاوی وخت ضایع کوي او د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو ګډ پلاوی په وروستیو کې هلمند ته ولاړ، څو هلته د بې امنیتي په اړه څېړنه وکړي او مرکزي حکومت ته رپورټ ورکړي. په دې ارتباط نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر د افغانستان امنیتي سکتور ته سپارښتنه کړې چې د پوهنې وزارت د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو کې دې همکاري وکړي. له جمهوري ریاسته خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې د پوهنې او ښار جوړونې وزارتونو او نورو ادارو له چارواکو سره په یوه ګډه غونډه کې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ نوې سروې څرګندوي چې 60% افغانان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د دې انسټیټیوټ مسؤلانو نن په کابل کې د دې سروې نتایج خپره کړل او ویل چې په 15 ولایتونو کې له څه باندې 1.5 کسانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا عطاالرحمن سلیم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرو اترو د بریالیتوب لپاره باید پر ټولو غاړو سیاسي فشار زیات شي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د سولې مذاکرې په جنیوا کې پیل شوې دي او روانې دي. دا خبرې به د بشار الاسد رژیم او د سوریه د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ وي. دا نننۍ مذاکرې به د هغه نازک قربند په ټینګولو ډیر تمرکز لري چې په سوریه کې د رقیبو ډلو ترمنځ نافذ شوی دی. د یو بل خبر له مخې د روسیې حکومت یو عربیا ژغ کړی چې سوریه کې د اپوزیسیون ټولې ډلې باید د سولې مذاکرو کې ګډون ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دا څرګنده خبره ده چې په سوریه کې د سیاسي بهیر بشپړ استازیتوب باید وشي او په غیر صورت کې دا د سوریې استازي غونډه نسي بلل کېدلی. لاوروف همداراز د سوریې لپاره د ملګرو ملتو پر ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ژغ وکړ چې کوردانو ته هم په دې خبرو کې باید برخه ورکړه شي. د میستورا ویلي چې که څه هم کوردان په مذاکرو کې برخه نه لري، خو هغوی د خپل نظر د څرګندولو موقع باید ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ جوړونکي په ایران کې د کم عمر مجرمینو د اعدام د لوړې شمېرې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. احمد شهید چې نن خپل رپورټ د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي شورا ته وړاندې کړ، ویلي چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 14 تنکي ځوانان په ایران کې اعدام شوي دي. ایران د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف لا هم مجرمین اعداموي. او د اروپایی اتحادیه د بهرنی سیاست مشره فدریکا مغرینی نن وویل چې تهران ته به سفر وکړي. مغرینی وویل چې دا به د راتلونکي میلادي میاشتې اپریل په 16 ایران ته ځي. دغه لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماته تیر کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو د اتمي موافقې تر لاسلیک وروسته ایران ته تللې وه. مغرینی نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د ایران د حکومت له وزیرانو سره به پر دې خبرې کوي چې څنګه او د کومو شرایطو له مخې له ایران سره خپل روابط عادي کولای شي. دا و خبرونه.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپور نه خپرو. و باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د راروانو انتخاباتو نیمایي بودیجه ترلاسه نه کړي نو انتخابات ښایي له ژمنې سره سم د میزان په 24 ترسره نه شي. خو اجرایه ریاست وایي چې انتخابات یوازې په کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره کیدای شي.
د انتخاباتو لپاره پیش شرط د ټاکنیز نظام اصلاح ده. راتلونکي انتخابات به د نویو کمیشنرانو د تعین وروسته سرته رسیږي.
انور الحق اهدی چې یوه نوې سیاسي ډله یې جوړه کړې ده، له خلکو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو ته اجازه نه ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د یوې کورنۍ تحقیقاتي ټولنې سروې ښیي چې افغانان سولې ته د امیدوارۍ تر څنګ اندېښنې هم لري، او افغان حکومت وایي چې له ترکمنستان څخه تر آقینې بندر پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار پیل ته چمتووالی لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې ماښامنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل که حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه اندازه بودیجه ورنکړي نو دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې له حکومته یې ډیر مخکې د بودیجې غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1415 کال د تلې د میاشتې 24 په پام کې نیول شوې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
له دې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي میزان 24 د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، اوس د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې که حکومت ورته 50% بودیجه ورنکړي ممکن دا انتخابات په ټاکلې موده ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي انتخاباتو لپاره یې له حکومته د 112 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ښاغلی نورستانی وایي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی ښودلی خو افغان حکومت یو دریز نه لري.
د جدید میاشتې په 13 نیټه موږ حکومت ته یو مکتوب لیږلی وو او په هغې کې مو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د 12 میاشتې تر نیمایي پورې دی لږ تر لږه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 50% بودیجه ورکړي تر څو موږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو. خو بدبختانه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی او دا د دې سبب کیږي چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي.
په همدې ډول ښاغلی نورستانی له جمهور رئیس غني غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ځینو حکومتي چارواکو نړیوالو بنسټونو او سفارتونو مداخلې بندې کړي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني بیا د انتخاباتي نظام د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په اړه تخنینی فرمان صادر کړی دی. د نوي دغه فرمان له مخې د غوراوي کمیټې غړي ډېر شوي او دوی ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران غوره کړي. که څه هم د دې فرمان برخلیک له معلوم نه دی خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې چارواکي هغه یو غیر قانوني کار ګڼي. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اوسني کمیسیونونه قانوني مشروعیت نه لري خو حکومت باید د اصلاحاتو له راوستلو وروسته د کمیسیونو سره په ګډه د انتخاباتو لپاره اړتیاوې پوره کړي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت انتخاباتو ته ژمن دی، اما د انتخاباتو لپاره پیش شرط د ټاکنیز نظام اصلاح ده. هر ډول انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي او راتلونکي انتخابات به د نویو کمیشنرانو له تعین وروسته سرته رسیږي. بینان حکومت له راتلونکو کمیشنرانو سره د انتخاباتو په مسایلو کې مشترک انکار کوي او هغه مسایل چې د حکومت مربوط کیږي په هغه اړه اقدام کیږي. اوسني کمیسیونونه له قانوني مشروعیت څخه برخوردار نه دي، بنا د هغوی هر ډول فعالیت د حکومت لپاره اعتبار نه لري.
جمهوری ریاست بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د برخلیک پاړه واضح څه دریز نه دی ښودلی، خو د انتخاباتي سیستم په اصلاح بیا ټینګار کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي که تر راتلونکو د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې که دوی ته نیمایي بودیجه ورنکړل شي نو انتخابات به له ژمنې سره سم د میزان په څلورویشتمه نیټه ترسره نه شي. او اجرایه ریاست هم وایي چې انتخابات یوازې په کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره کیدای شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر نوی فرمان د دوی لپاره اندېښنې پیدا کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په فرمان کې د مدني ټولنې رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي او وایي د غوراوي کمیټه به په خپلواکه توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغې موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې بې طرفه هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې بی طرف او بی پری وسی او کار شفاف وسی، ضروری چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې بی طرفه سکتور دی د دوی ونډول موجود وي. که چیرې دا ونډول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا اندېښنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
د ولسمشر د تازه تخنینی فرمان له مخې د غوراوي کمیټه وغړي لري چې د رسنیو او ملکي خدمتونو د کمیسیون استازی د نوي فرمان له مخې په دغه کمیټه کې ځای نه لري. فهم دشتی چې وړاندې د غوراوي په کمیټې کې د رسنیو استاذ وو او اوس دغه کمیټې لري شوی وایي ډیر ژر به په غوراوي کمیټې کې د شته فساد په اړه افشاګری وکړي. که څه هم ښاغلی دشتی د دغه افشاګریو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي بشپړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکلو په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوي فرمان له مهمو بدلونونو څخه دي. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسیونونو د نوې مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و د انتخاباتو د کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د کمیشنرانو په توګه ټاکي. له دې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټه کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بې ځایه او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرمان پر اساس لږ تغییرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تقنیني فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تقنیني فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمون غاګل ازادۍ راډیو اوري. د یوې کورنۍ تحقیقاتي ټولنې سروې ښیي چې افغانان سولې ته د امیدوارۍ ترڅنګ یو لړ اندېښنې هم لري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د خپلې هغې سروې جزئیات نن خپاره کړل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له یو شمیر خلکو سره د سوال ځواب پر بنسټ برابره کړې ده. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مسؤلین وایي د دوی څېړنه ښیي چې که خلک د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي نو یو لړ اندېښنې هم لري. د دې انسټیټیوټ یو څېړونکی غلام رضا ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شو څېړنو د نتایجو د خبرولو پر مهال وویل که د سولې په خبرو کې شفافیت نه وي د ښځو حقونه او اساسي قانون مهم ونه ګڼل شي او په مجموع کې سوله ټینګه نه شي دا هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنې لري. ښاغلی ابراهیمی وویل له دې اندېښنو سره سره خلک سولې ته خوشبینه دي.
کابوش 60% خلکو ویلي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. له جنګه ستړي شوي او سولې ته هغه وخت رسیدلی شي چې په مذاکراتو کې صداقت وي. همدارنګه 28% په دې باور دي چې حکومت دا مذاکرات نتیجې ته رسولی شي.
د دغه انسټیټیوټ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا څېړنه د روان لمریز کال د میزان په میاشت کې په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننګرهار، پکتیا، هلمند، کندوز، زابل او غور کې ترسره شوې ده. دوی وویل د دې څېړنې لپاره 1500 کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه پورته وو د پوښتنو فرمې ورکړي او لیکلي ځوابونه یې ترې اخیستي دي. همدارنګه څېړنه دا هم وایي چې 80% خلک له طالبانو سره د سولې مذاکرات بریالي نه ګڼي او 21.5% وایي چې دا پروسه به بریالۍ وي. په څېړنه کې دا هم راغلی چې حکومت 24%، طالبان 40%، قومي موضوعګانې 11.4%، بېوزلي 11.2%، سیمه ییز زورواکي او د مخدره موادو مافیا 8.2%، او بهرني ځواکونه 6% د سولې د مذاکراتو خنډ کیږي. سربیره پر دې 19.9% خلکو د سولې عالي شورا سمبولیکه او 14.4% ویلي چې دا شورا له فساده پاکه نه ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. نن د دفاع او کورنیو چارو د وزارت ګډ پلاوی هلمند ولایت ته تللی و چې په دې ولایت کې د امنیت وروستی حالت وارزوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي چې له کابل څخه دې ولایت ته تللی حکومتي پلاوی وخت ضایع کوي او د امنیت لپاره هیڅ راز پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی دا راپور برابر کړی.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه د حکومت راغلو ګڼ شمېر پلاو په امنیتي حالت هیڅ ډول مثبت تاثیر نه دی کړی او هغه وخت چې د خنجر په نوم د پلان سو عملیاتو دپاره ټاکل سوی دی ضایع کوي. د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس، د امن اعظم د پولیسو عمومي کمانډان پاسوال زمری پیکان او د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال کدم شاه شهیم هلمند ته راغلل او په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو لخوا د پیاپ پیل سو بریدونو په اړه د افغان ځواکونو د امادګیو څخه لیدنه وکړه. لوی درستیز کدم شاه شهیم رسنیو ته وویل د وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره پوره تیاری لري او تر دې وروسته به وسلوال طالبان پرمختګ ته پرېنږدي.
از لحاظ قوی هوایی موقتات
د وای د هوایي ځواک لاړخمو د هلمند اړتیاوې په نظر کې نیولې دي او یو شمېر M15 او MD15 الوتکې د کلو اردو په اختیار کې ورکړې دي. دغه ډول مو د میشتو کوتون ترمنځ د همغږي شرایط هم برابر کړي دي او د جګړې په یو شمېر موردو کې به بهرني مشاورین هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته حاضر سي. خو د قدم شاو ځینو نورو حکومتي پلاو دغه ډول خبرې د هلمند ولایتي شورا لخوا تکرار بلل سوي دي. د ولایتي شورا غړي عطاالله افغان او برلی نظریوي په دې وروستیو کې د مرکز څخه هلمند ته چې کوم پلاوی راغلی دی پر امنیتي وضعیت یې مثبت تاثیر نه دی کړی او مرکزی حکومت هم څنګه چې ښایي د هلمند نامنیو ته پاملرنه نه ده کړې.
دا خو معلومدار خبره ده چې د جګړې د وژدېدو لامل همدغه خلک دي. که چیرې همدا خلک ونه وسي واقعي انځور د دې هلمند د دې پولیسو د دې تشکیل د تر مرکزي ادارې پورې ورورسوي نور به زموږ هواز هم چټ پاتې
او بل دغه د دې راتګ څو واره چې راغلی دي زما په نظر خو هیڅ ګټه نه لري. نیم زموږ ته ګټه کړې ده. که ګټه کړې وای اثرات په سیمه کې معلوم سوي وای منطقې به د دښمن د لاس راخلاص شوي وای موږ به یو آرام ژوند پیدا کړو.
که څه هم د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز د لشکرګاو شاوخوا سیمو دپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي خو د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت داسې نمایشي سفرونو ته دوام ورکړي د کار پر ځای ډېرې خبرې وکړي نو د هوا د تودېدو او د سیمو د شنه کېدو سره به جنګونه تر دې هم زور واخلي او پاتې سیمې په خاص ډول لشکرګا به هم د وسلوالو لاسته پرېوځي. په هلمند کې نږدې سیمو ته د نامنیو د رسېدو او دوام 15 میاشتې پوره کېږي او داسې د ورځې نه بلې ته نور سیمو ته هم نامنی پرخه کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي جبهه د نوې جوړې شوې ډلې مشر له افغان سیاستوالو غواړي چې پراتلونکو انتخاباتو کې د درغلې په وړاندې سر له اوسه مقاومت پیل کړي. انور الحق اهدی چې نن یې د کابل ښار په لویدیز کې په یو غونډه کې وینا کوله وویل که پراتلونکو انتخاباتو کې درغلې وشي نو هیواد به د بحران خواته پر مخ ولاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي. د اجرایه ریاست سرچینې ډاډ ورکوي چې راتلونکي انتخابات به هم شفاف وي. رحمت الله افغان له کابل په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق دی چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیز کې خپل پالویانو ته وینا کوله، له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سر له اوسه هڅې پیل کړي.
ما بر همه سیاسي افغانستان صدا می امروز روز مقاومت ماست.
زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ موږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ور باندې پوه کړو او د هغو په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بې پرې او شفاف ډول انتخابات وکړي. ښاغلي اهدی وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي، خو زیاته کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې بې طرفه نه وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفاف وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مختزي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچېری د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطي پرته خپل کارونه پر مخ یوسي، وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې دراتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاحي په لومړیتوبونو کې ځای لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو کولای شئ چې خپل د خوښي مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. په شمال زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې چارواکي وایي چې په بلخ ولایت کې 4000 جریبه ځمکه کې د میوو نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤول بخی فهیم جباری وایي چې دا باغونه د شفتالو، مڼو، آلو او انګور لپاره جوړ کړي چې په بلخ ولایت کې ښه حاصل ترې ترلاسه کیدی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای له مزار شریف څخه راپور کوي.
په شمال زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې په 4000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي. د دې پروژې مسؤل فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرهنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کیږي.
میوه‌جات کې شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لس ډول میوه تر رسیدي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وای د کورنی محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د ARTF یا د افغانستان د مالي وجې له صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پرې نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دې خوا پیل او تر 2006 کال به دوام وکړي. د یادې پروژې له پیل څخه تر دمه 10,000 جریب ځمکه په باغونو تبدیله شوې ده. جبریه پاړه وایي کابو یو سل نوی میلیونه ډالر بودیجه ورته برابره شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرنې ریاست مسؤولان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپره کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او تاسو د دې ازادۍ د خبری مجلې د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم. افغان حکومت ویل ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لپاره پوره تیاری لري. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندینن ازادۍ راډیو ته ویل چې په پام کې ده دا پروژه د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پر باغونو پانګونه او د افغانستان د تجارت او د لدې لارې د بهر ته د اورګاډي په وسیله د سوداګرۍ له پراختیا سره د اورګاډي د نوې پروژه ډیره زیاته مرسته کولای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان او اقینې پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شي. د وویل افغانستان د دې پروژې د پیلولو لپاره په بشپړه توګه چمتو دی. خغلی قوقندی وای د اورګاډي دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدواله لري چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان د جوزجان ولایت د اقینې تر بندر پورې ورسیږي.
دا د افغانستان د اقتصاد او ترانزیت لپاره ډیر مهمه اغیزناک ده. د دې لپاره چې د دې لاره افغانستان یورپ ته وصل کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیه له خوا بلخوا دا لاره د قزاقستان نه چین ته موږ د اورپت لګاز لاره نه وصل کیږو چې د ترانزیت قیمته 15 برابر تر راټیټیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې دوهم فیز چې دا هم 15 کیلومتره اوږدواله لري د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د اقینې له بندر څخه تر مزار شریف او کندز ښار پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا پروژه به افغانستان ته دا موقع ورکړي چې خپل تجارت له پاکستان او هندوستان څخه پرته نورو هیوادونو ته هم وغځوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې غړي هاشم رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به عنوان یک کشور مهاجرکن نیازمند هستیم که هر چی بیشتر راههای
مونږ پوچا کې د یو رئیسار هیواد په توګه اړیو چې د خپل تجارت او ترانزیت لپاره مختلف لارې ولټو. کومه یوازې د پاکستان او هندستان له مارکیټونو پورې ځان نه وتړو، ممکن ډیر فرصتونه له لاسه ورکړو. په روانو حالاتو کې د افغانستان لپاره د ترکیه، منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا مارکیټونه ډیر مهم دي.
د دې خونی مسؤلین دا هم وایي چې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال به په هغه هیواد کې د افغاني قالینو یو نندارتون هم پرانستل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې احمد جعفر احمدی پکې ستاسو کوربه ده.
دا
تشکر از شما آقای تکل. سلام، شام شما بخیر، امیدوار هستم روز دوشنبه تان تا حالا خوش سپری شده باشد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت به زودی بخشی از بودجه انتخابات پیشرو را در اختیارش نگذارد، برگزاری انتخابات به تأخیر خواهد افتاد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان در پاسخ گفته که کمیسیون‌های انتخابات مشروعیت ندارند. دقایق بعد در این باره بیشتر خواهید شنید. پیش از معرفی فهرست کامل این مجله خبری، خبرهای مهم را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها. چنانچه شنیدید، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از احتمال تأخیر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هشدار داده است. قرار است مرحله دوم انتخابات ایران در آخر ماه آینده میلادی برگزار شود. و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه گفته است بدیل گفتگوهای صلح سوریه فقط جنگ است و بس. با این خبر آغاز میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه حکومت 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار آنان قرار ندهد، ممکن است این انتخابات به تأخیر بیفتد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
خب بدبختانه بگویم به هر دلیلی که هست تا حالا ما کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم که این مسئله باعث عظیم میشه که انتخابات به تأخیر برده.
آقای نورستانی افزود که قرار بود از جمع 117 میلیون دلار بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 50% آن به تاریخ 15 ماه دلو در اختیار این کمیسیون قرار گیرد، اما به دلایل نامعلوم به گفته او چنین نشده است. پیش از این تاریخ برگزاری این انتخابات 24 ماه میزان گفته شده. بیشتر در این مورد به تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از سکتور امنیتی خواست تا در زمینه بازپسگیری زمین‌های غصب شده وزارت معارف به گونه جدی همکاری کند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی این سخن را روز گذشته در نشست مشترک با وزرای معارف، شهرسازی و ادارات مربوط به آن در ارگ ریاست جمهوری گفت. 5 ماه قبل رئیس جمهور غنی در نشست با مناسبت روز معلم، شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی کشور را موظف ساخته بود که ظرف 4 ماه زمین‌های غصب شده مربوط به وزارت معارف را به این وزارت مسترد کنند. سرپرست ریاست صحت عامه کنر دریافت یک واقعه مثبت فلج اطفال را در ولسوالی شیگل تایید کرده است. احسان الله فضلی به رادیو آزادی گفت که این واقعه مثبت پولیو سومین مورد است که در سال روان هجری خورشیدی در مناطق ناامن کنر به ثبت می‌رسد. چند قبل وزیر صحت عامه افغانستان در تطبیق پروسه واکسین پولیو نقش علما را مهم دانسته بود. رادیو آزادی. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه را یک لحظه سرنوشت ساز خوانده است. استیفن دیمستورا این سخن را امروز لحظات پیش از آغاز گفتگوها در صحبت با خبرنگاران در ژنو گفت. او افزود که گزینه دیگر برای سوریه فقط بازگشت به جنگ است. The alternative, some people call it plan B, as you know. او میگوید راه بدیل را برخی ها پلان بی میخوانند. خب تا جایی که من میدانم یگانه پلان بی قابل دسترس بازگشت به جنگ است. بازگشت به جنگ به مراتب بدتر از آن چه که تا اکنون دیده ایم. دیمستورا گفت توافق بر سر ایجاد یک اداره انتقالی در سوریه مادر همه مسائل است. نمایندگان حکومت سوریه و مخالفانش در این گفتگوها اشتراک دارند. ترکیه اهداف شورشان کرد در شمال عراق را بمباران کرده است. این حملات هوایی چندین ساعت پس از انفجار مرگبار در انقره انجام می شود. اردوی ترکیه در بیانیه امروز خود گفته است که تیاره‌های جنگی ترکیه انبارهای سلاح و پناهگاه‌های وابسته به حزب کارگران کردستان را در مناطق کوهستانی قندیل و گارا در شمال عراق هدف قرار دادند. مسئولیت انفجار مرگبار انقره را کسی به عهده نگرفته است. در این انفجار کم از کم کم 37 تن کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. در این حال افغان اعلی وزیر داخله ترکیه از نتیجه تحقیقات در این مورد سخن گفته است. در نتیجه تحقیقات که تا کنون انجام شده سرنخ‌ها و شواهد مهم به دست آمده است، اما سازمان که این حمله را انجام داده پس از پایان یافتن تحقیقات برملا خواهد شد. قرار است دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 29 ماه اپریل در ایران برگزار شود. این را علی پور علی مطلق منشی ستاد انتخابات ایران اعلام کرده است. در این مرحله از انتخابات 138 نفر برای 69 کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در مرحله نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 26 ماه فوریه اصلاح طلبان و نیروهای مستقل در مقابل محافظه‌کاران به پیروزی‌های قابل توجه دست یافتند، اما هیچ جریان موفق به کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نشده است. و فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که در 16 ماه اپریل از ایران دیدن خواهد کرد. هدف این دیدار تقویت همکاری با تهران خوانده شده است. موگرینی در ماه جولای سال گذشته که پس از توافق جامع میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای این کشور به ایران رفته بود.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بخشی از بودجه انتخابات پیشرو برایش دادن نشود، انتخابات به تأخیر خواهد افتاد.
از اونا تقاضا کرده بودیم که اقلن 50% بودجه را تا 15 دلار به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذارن. تالر ما کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم.
این است پاسخ ریاست اجرایی حکومت.
کمیسیونای فعلی فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی می باشند و بنان حکومت با اینا هیچ گونه کار و همکاری درباره برگزاری انتخابات نمی کنه.
فرمان رئیس جمهور غنی در مورد اصلاح نظام انتخابات نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران ساخته.
نمایندگی نهادهای دولتی بیشتر شده، تشویش و نگرانی را وجود میاره که دولت دست باز و نفوذی بیشتر خواهد داشت در گزینش کمیشنرها.
انتقاد تند وزیر داخله پیشین افغانستان از نظامیان پاکستان.
حزبای آیسای ازی، ارتش ازی 20 سال به این طرف تجاوز داره به کشور ما.
و ترکیه اهداف شورشیان کرد را در شمال عراق بمباران کرد. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. خوش آمدید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت بزودی بخشی از بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را در اختیارش نگذارد، این انتخابات به تأخیر خواهد افتاد. محمد یوسف نورستانی امروز در صحبت با رادیو با خبرنگاران در کابل گفت که تا حالا حکومت به درخواست‌های آنها برای تأمین بودجه انتخابات پاسخ نداده. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کمیسیون‌های فعلی انتخابات مشروعیت ندارند و بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی هیچ انتخابات برگزار نخواهد شد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال 1395 را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تعیین کرده بود، اما اکنون مسئولین این کمیسیون میگویند اگر به زودی 50% بودجه انتخابات در اختیار آنان قرار داده نشود، ممکن این انتخابات به تاریخ معین آن برگزار نگردد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به 170 میلیون دلار نیاز است.
سی جدی ما یک مکتوب به حکومت روان کردیم و دو از اونا تقاضا کرده بودیم که اقلا 50% بودجه را تا 15 دلار به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذارن تا ما کارهای مقدماتی عملیاتی انتخابات آغاز بکنیم. خب بدبختانه بگویم به هر دلیلی که هست تا حالا ما کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم. که این مسئله باعث ازی میشه که انتخابات به تاخیر پرته.
آقای نورستانی همچنان از رئیس جمهور خواست تا جلو مداخلات برخی اراکین حکومتی، نهادهای بین‌المللی و سفارت‌های خارجی را که تحت عنوان اصلاح نظام انتخاباتی در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کنند، بگیرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی بدون هیچ نوع مداخله‌ای به کمک‌هایش برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ادامه دهد. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان در پاسخ به خواست 50% بودجه انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هر گونه انتخابات پس از ایجاد اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی برگزار خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون‌های فعلی انتخابات فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی میباشند.
کمیسیون‌های فعلی فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی میباشند و بنان حکومت با اینا هیچ گونه کار و همکاری درباره برگزاری انتخابات نمی کنه. هر گونه انتخابات از سوی کمیسیون جدید برگزار میشه.
نهادهای ناظر انتخابات نیز همواره تاکید کرده اند که کمیسیون کنونی انتخابات با مشکلات ضعف مدیریتی دچار است و به باور این نهادها با تبدیلی کمیشناران آن باید اصلاحات گسترده در این کمیسیون ایجاد گردد.
گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار ما در کابل. فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور غنی در مورد اصلاح نظام انتخابات برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران ساخته است. اعضای شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان یا اکسین میگوید که بر اساس این فرمان، نقش جامعه مدنی در کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات کم و سهم ارگان‌های دولتی زیاد شده. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد چگونگی اصلاحات انتخاباتی واکنش‌های را به همراه داشته است. شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان یا اکسین میگوید که بر اساس این فرمان نقش فعالان جامعه مدنی نسبت به نمایندگان دولتی در کمیته گزینش بیشتر شده و نگرانی‌های را ایجاد کرده که مبادا نفوذ حکومت در روند اصلاحات انتخابات افزایش یابد. جانداد سپینغر رئیس این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس فرمان اخیر رئیس جمهور سهم فعالان مدنی در کمیته گزینش کاهش یافته است.
نگرانی هایی را به وجود آورده. به طور مثال نمایندگی نهادهای دولتی بیشتر شده، نمایندگی نهادهای مدنی یک نفرش کم شده. این نشان می‌دهد که هر مقداری که نمایندگی نهادهای دولتی زیاد باشه، تشویش و نگرانی را به وجود میاره که دولت دست باز و نفوذی بیشتر خواهد داشت در گزینش کمیشنرا.
حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشران و جرگه باعث اعضا و افزایش سهم برخی از نمایندگان دولتی در این کمیته از تغییرات مهم اند که در فرمان رئیس جمهور درج شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت های انتخاباتی انتخاب خواهد کرد. بر اساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافت و از جمله 2 عضو که یکی آن فهیم دشتی نماینده رسانه ها و دیگر آن مربوط خدمات ملکی بود که تاکنون مشخص نیست که این فرد کیست برکنار شدند. در این حال فهیم دشتی عضو پیشین کمیته گزینش که در حال حاضر از ترکیب این کمیته کنار زده شده هشدار داده که در مورد اصلاحات انتخاباتی دست به یک سلسله افشاگری های تازه خواهد زد. هرچند آقای دشتی در مورد این افشاگری ها بر رادیو آزادی چیزی نگفت، اما وی در صفحه فیسبوکش نوشته که به زودی در مورد یک تعداد توطئه ها در کمیته گزینش و افراد دخیل در این توطئه ها افشاگری های را انجام خواهد داد. با این همه مسئولان حکومتی این نگرانی ها را به اساس خوانده می گویند که کمیته گزینش به شکل آزاد و مستقلانه فعالیت خواهد داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمیته گزینش بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان تشکیل شده. در این کمیته هیچ کس از ادراس حکومت نمایندگی نمی کند. کمیته مستقل و آزاد است و حکومت هم به اختیاراتشان احترام قائل است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که تاکنون فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به این شورا مواصلت نکرده، از این رو معلومات بیشتر در این مورد ندارند.
در ادامه اعتراض‌ها و تشویش‌ها، جبهه ملی نوین افغانستان از سیاستمداران کشور می‌خواهد تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده سر از همین حالا دست به کار شوند. انوارالحق احدی رئیس این جبهه امروز در میان هوادارانش در غرب کابل تأکید ورزید که اگر انتخابات آینده با تقلب و تخلف همراه شود، افغانستان وارد بحران خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
جبهه ملی نوین افغانستان بار دیگر حکومت وحدت ملی را غیر مشروع می‌خواند و به برگزاری انتخابات که به گفته وی بر اساس قانون به میان آید تاکید می‌ورزد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه که روز دوشنبه در میان هوادارانش در غرب کابل سخن می‌زد، از آنان خواست تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده اقدام کنند.
ما بر همه سیاسیون افغانستان صدا می‌دهیم. امروز روز مقاومت ماست. ما باید چالهای تقلب آمیز حکومت را ترک کنیم و باید که با مقابل او ما مقاومت کنیم. ما هیچ باور نداریم، هیچ باور کرده نمیتونیم که اینها به صورت بسیار منصفانه و بی‌طرفانه انتخابات ما را رهبری کنند.
از سوی دیگر جبهه ملی نوین افغانستان میگوید کمیته گزینش از بهر این که به دستور حکومت تشکیل شده است، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی نیز به خواست و پیشنهاد حکومت گماشته خواهند شد و آنگاه انتخابات آینده با تقلب های گسترده همراه شده و افغانستان به سوی بحران به حرکت درآورده خواهد شد. در این میان اما ریاست اجرایه میگوید تلاش ها برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ادامه دارد و تاکید میکند که انتخابات پیشرو با شفافیت کامل برگزار خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفته است که کدام مقام حکومتی در کمیته گزینش عضویت ندارد. با این همه اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات باور دارد که اگر کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از هر گونه فشار سیاسی دور نگه داشته شود، کار این کمیته در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اثرگذار بوده می تواند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک چهره سابق جهادی در افغانستان نظامیان پاکستان را به تجاوز بالای افغانستان متهم می کند. بسم الله محمدی که وزیر داخله افغانستان نیز بود، امروز در یک گردهمایی در هرات به شدت از ISI انتقاد کرد. اسماعیل خان یکی از قماندانان سرشناس جهادی گفت که خانواده جهاد به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان بسیار نگران است. شاپور صابر گزارش می دهد.
شماره از سران جهادی در ولایت هرات گرد هم آمدند و 37مین سالگرد 24 اوت قیام مردم هرات علیه حکومت وقت تجلیل کردند. محمد اسماعیل خان یک از قماندانان سرشناس جهادی در افغانستان نسبت به وضعیت امنیتی انتقاد کرد و گفت که بدون مشوره با سران جهادی امنیت در این کشور تامین نخواهند شد.
یقین داریم که جامعه جهانی و ناتو هم روز از این سرزمین بیرون خواهد شد و کشور ما در جنگ ناخواسته باقی خواهد ماند. لذا ملت ما سخت نگران است، خانواده جهاد سخت نگران است. از سران حکومت وحدت ملی می خواهیم که با این بزرگان این سرزمین، با فرماندهان و مجاهدین راستین با مشوره بنشینند و از طریق مشوره دشمن محو و نابود بگردانند.
فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه از همبستگی مجاهدین در افغانستان لب به سخن گشود.
پایان میتیم با مو کمونیستایی که دیروز ما را کشتن، شهید کردن و امروز ما را تانه میزنن. فکر ما زنده است، مسیر ما زنده است، اراده ما زنده است.
بسم الله محمدی وزیر دفاع اسبق افغانستان پاکستان را متهم بر نابسامانی های امنیتی در افغانستان کرد. آقای محمدی به صورت علنی آیسا و ارتش پاکستان را متهم بر تجاوز آشکار در امور افغانستان کرد و گفت که پاکستان طالبان را حمایت می کند تا از آنان در ناامن ساختن افغانستان استفاده کند.
ما از 20 سال به این طرف توسط کشور همسایه ما دستگاه آیسای ازی ارتش ازیاد 20 سال به این طرف تجاوز داره به کشور ما. گروه پیره به نام طالبان و ترورست از 20 سال به این طرف تقریبا آوردن در این کشور و باعث قتل و کشتار مردم ما شدن.
با این وجود محمد اسماعیل خان پافشاری دارد که امنیت افغانستان بد دستان سران جادی کلید می‌خورد. آقای اسماعیل خان از قوماندانان جادی در ولایات مختلف افغانستان خواست تا افرادشان را بسیج کنند تا به گفته او کشور را از خطر سقوط نجات دهند.
در صورت که نظام، در صورت که نیروهای امنیتی به چالش روبرو بشن، ضعف نشان بدن و توان حمایت و توان جنگ را از دست بدن، به شما مجاهدین راستین میگیم که مردانه وارد عمل بشین، نگذارین سرزمین شما سقوط بکند.
از 24 حدود قیام مردم هرات علیه حکومت وقت همه ساله در هرات تشکیل می شود. از محمد اسماعیل خان یک از اصلی ترین برگزار کنندگان این روز یاد می شود. گفته می شود که مردم هرات در آن زمان به صورت خودجوش علیه حکومت وقت قیام کرده و هزاران تن جانهایشان را از دست دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اعضای شورای ولایتی هلمند به این باورند که هیئت‌های اعزامی کابل به این ولایت بدون یک برنامه منظم کار را در جهت تامین امنیت در هلمند انجام دادن نمی توانند. یک هیئت متشکل از نماینده‌های وزارت‌های دفاع و داخله امروز برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند وارد این ولایت شد. مقیم نایب گزارش می دهد.
شورای ولایتی هلمند میگوید همه هیئت‌هایی که در این اواخر برای ارزیابی وضعیت امنیتی این ولایت از مرکز موظف شدند، وقت را برای آغاز عملیات پلان شده نظامی در هلمند ضایع ساختند. قرار بود در این نزدیکی‌ها عملیات به نام خنجر در این ولایت آغاز شود. روز دوشنبه هیئت به اشتراک جنرال قدمشاه شهیم لوی در رئیس نیروهای مسلح افغانستان، سالم اساس رئیس عمومی پلیس و ازمرای پیکان رئیس عمومی پلیس نظم عامه وزارت امور داخله افغانستان وارد هلمند شده تا از آمادگی نیروهای افغان برای مقابله با حملات مخالفین مسلح دیدن کند. جنرال قدمشاه شهیم لوی در رئیس نیروهای مسلح افغانستان به رسانه‌ها اطمینان داد که قوای امنیتی افغان در برابر حملات مخالفین حکومت آمادگی کامل دارند و مانع پیشرفت شورشان می‌شوند. اما شورای ولایتی هلمند چنین اظهارات را تکرار خوانده و می‌گویند رفت آمد هیئت‌ها در وضعیت امنیتی هلمند کدام تأثیری وارد نکرده است. عطاءالله افغان را بریالی نظری اعضای شورای ولایتی هلمند می‌گویند
واضح است که عوامل ادامه جنگ اینها اند. اگر این هیئت ها یک تصویر واقعی وضعیت و تشکیلات پلیس در هلمند را به مرکز گزارش دهند، صداهای ما هم خاموش خواهند شد.
این هیئت که چندین بار آمده اند به نظر من هیچ گونه مؤثریت نداشت. اگر مؤثر تمام می شد، اثرات آن در منطقه به نظر می رسید. منطقه از دست دشمن آزاد می شد و ما زندگی آرام می داشتیم.
اعضای شورای ولایتی هلمند در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفتند در ارتباط با وضعیت هلمند عملاً کار باید کرد و از اضافه گویی اجتناب ورزید، زیرا زمان کم باقی مانده و با فرا رسیدن فصل گرما جنگ ها بار دیگر در این ولایت بالا می گیرند. با گفته آنها بیمیان می رود که متباقی نقاط به خصوص شهر لشکرگاه به دست مخالفین حکومت سقوط کند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ترکیه مواضع کردها در شمال عراق را بمباران کرد. حملات هوایی ترکیه چند ساعت پس از انفجار نیرومند شام یک شنبه در انقره راه‌اندازی شد. این انفجار 37 کشته و 120 زخمی بر جا گذاشت. باز هم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
به دنبال حمله بمی مرگبار در انقره، ترکیه حملات هوایی را به هدف مواضع شورشیان کرد در شمال عراق برا انداخت. حمله شام دیروز باعث کشته شدن 37 نفر گردیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی ترکیه در یک اعلامیه‌ای که امروز به نشر رساند گفت که تیاره‌های جنگی دیپوی سلاح و مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان را در مناطق کوهستانی کانیل و جرا در شمال عراق هدف گرفتند. وزیر صحت عامه ترکیه گفت که وضعیت سیه شماری از زخمی ها تا هنوز وخیم است و امکان دارد رقم تلفات این حادثه افزایش یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت این کشور به خاطر بی‌ثباتی در سالهای اخیر در منطقه هدف حملات تروریستی قرار می گیرد. او گفت سازمان های تروریستی از اینکه در برابر نیروهای امنیتی مقابله کرده نمی توانند ملکی ها را هدف قرار می دهند. شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گفت این یک عمله انتحاری بود که مواد منفجره در یک موتر جابجا شده بود. این شبکه تلویزیونی گزارش داد که پس از این حادثه چندین موتر آتش گرفت و منطقه ای که حمله رخ داد دیگر به ساختمان دولتی بود. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. ایفکان آلا وزیر امور داخلی ترکیه گفت پس از پایان تحقیقات امروز از سازمان تروریستی نام برده خواهد شد که در عقب این حملات قرار دارد. او ناوقت دیروز در مورد چگونگی این حمله به خبرنگاران گفت یک حمله تروریستی با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده بود که در منطقه کزیلای انقره رخ داد و هدف آن ملکی ها در یک ایستگاه بس بودند. این سومین حمله در ظرف 5 ماه می باشد که در نزدیکی ساختمان پارلمان، دفتر صدارت و سفارتخانه های مقیم انقره رخ می دهد.
این گزارش همکار مقیم نایب را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است.
20 آور. سریلانکا نخستین حریف افغانستان در جام جهانی کرکت 20 آوره بیشتر متکی به فست بالرهای خود است. ملینگا یکی از ستاره های این تیم در 62 بازی 20 آوره 78 ویکت گرفته. هرچند اوسط رنزی که به حریف ها داده 7.26 رنز در یک آور است. در میان بتسمن های سریلانکا چشم ها بیشتر متوجه تیلاکارانتی دلشان خواهد بود. دلشان در شات های معروف به دلسکوپ یا رمپ شات متخصص است. در این نوع شات ها بتسمن با خیلی مهارت توپ را از بالای سر ویکت کیپر به سوی باوندری هدایت می کند. دلشان در 73 بازی 20 آوره 1751 رنز گرفته که خیلی بیشتر از هم تیمی هایش است. حالا دیده شود که در برابر بولران افغان به خصوص محمد نبی و محمد شهزاد ویکت کیپر با قد نسبتاً کوتاه چه خواهد کرد.
معلومات جالب بود از امید مرزبان. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شنونده ای که نامش را ننوشته می نویسد که تأمین صلح در افغانستان و دوستی با پاکستان خیال است. بصیر نوشته جنگ راه حل نیست. محمود روشن می نویسد که اگر افغان ها متحد نشوند صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. محمد اسلم از وزارت تحصیلات عالی انتظار دارد تا نتیجه امتحان کنکور را پیش از سال نو اعلان کند. رحیم الله مقدس نوشته مقام های هلمند در جهت تامین امنیت در این ولایت ناکام شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شبتان خوش. خدا نگهدار.